په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پېښور های کورټ سو حکومت امر کړی دی چې د وجلسوي خبريال د مقدمه په اړه د تحقیقاتي کمیشن ریپورت په ډاګه کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړي او د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ته یو ځل بیا امر کړی دی چې د شمالي وزیرستان د وجلسوي خبريال حیات الله د مقدمې په اړه د تحقیقاتي کمیشن ریپورت په 20 ورځو کې دننه په ډاګه کړي. د پېښور های کورټ پر جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ مشتمل دوه کسیز جرګګۍ نن د حیات الله د ورور لاړخه د داخل کړل سوي درخواست اوریدنه وکړه. د وجلسوي خبريال د کورنۍ وکیل اډوکیټ طارق افغان مشال رډی ته ویل چې عدالت تر دې وړاندې هم دا غوښتنه کړې وه خو د پوینا ریپورت لا هم نه دی په ډاګه سوی. حیات الله د 2015 کال د ډسمبر پر 15 له میرالی تښتول سوی وو او بیا یې د 2016 کال د جون پر 14 نیټه په مرمیو وشتل سوی مړی میندل سوی وو. په بلوچستان کې د رستورانتونو مالکان وایي نن به د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهي. دوی د جولای پر 14 د احتجاج پر مهال ویلي چې حکومت نور ټول کاروبارونه پرانستې دي خو رستورانتونه او د ودونو حالونه یې نه دي خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان اسمبلی نن د اپوزیشن په غوښتنه رابلل سوې غونډه کې پر کورونا د بجلی کمی او یو شمېر نور موضوعاتو بحث کوي. د پاکستان قومي اسمبلی هغه مسوده په یو وخت لمنځور کړی ده چې لمخې بیا د ملک په ټولو پوهنتونونو کې او همداسي د لوړو زده کړو په ادارو کې قران مجید له اردو ترجمه سره شودل کیږي. تیر ورځ په منظور سوي قرارداد کې ویل سوي چې د آئین لمخې د ملک رسمي نوم اسلامي جمهوریت پاکستان دی او په ملک کې به قران او سنت تر ټولو ستر قانون بلل کیږي. په قرارداد کې ویل سوي چې د همدې لقبله باید په ټولو پوهنتونونو کې د قران مجید شودلو لپاره مناسب اقدامات وسي. د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې د اردو ترجمه بل زده کوونکو سره مرسته وکړي چې په قران مجید په سمه توګه پوه سي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 15,300 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 14 په ټول ملکي په مجموعي توګه 2,35,603 کسان کورونا وهلي. ویبپاڼه لیکي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 1,70,000 زیات کسان له دې ناروغۍ جوړ شوي هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو د برید غندنه کړې ده. زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا برید هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دشمنانو په خوښه لوبېږي. نوموړي په خپل نننی بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر دفتر د پرونی برید د وجلسو شمیر اوس 300 ته رسیدلی. دوی وایي چې په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 340 عام وګړي ټپي سوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د امریکا کالیفورنیا ایالت د جولای پر 14 د ټولبند ختمولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د ملک تر ټولو زیات آبادی لرونکی دا ریاست د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د خلکو په بسترې کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د یاد ایالت گورنر لخوا جاري سوي د امر په دې اړه ناهیلي رامنځته کړې ده چې ګواکې امریکا به د کورونا وایرس له کبله درېدلې اقتصادي هلې ځلې بیا په چټکۍ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې کورونا وایرس تر اوسه تر 1,15,000 زیات کسان وژلې دي. بل پلو په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره تر 3,14,000,000 اوښتې ده چې 5,03,000 کسان پکې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې تر اوسه 1.2 میلیونه څخه زیات کسان له کورونا څخه جوړ شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس راځو اردوونکو رپورټونو ته. د پېښور های کورټ نن صوبایي او فاقي حکومتونو ته یو ځل بیا امر وکړ چې د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله د وژنې په اړه د پلټنیز کمیشن رپورټ په 20 ورځو کې جمع کړي. دغه وکیلان او خبریالان وایي د عدالت لخوا وړاندې هم دغه امر شوی و، خو لا هم د وژنې د دې پېښې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ندی په ډاګه شوي د دوی په خبره د سیمې د نورو وژل شوو خبریالانو له کورونا سره هم تر اوسه انصاف نه دی شوی. د عمر وزیر رپورټ.
د پېښور های کورټ نن سه شنبه د شمالي وزیرستان اغوا شوې او وروسته وژل شوی خبریال حیات الله د قتل په اړه صوبایي او وفاقي حکومتونو ته عدالتي کمیشن رپورټ شایع کولو امر وکړ. های کورټ کې جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ناصر محفوظ، دوه رکنی بینچ د وژل شوي خبریال حیات الله ورور لاړخه جمع شوې درخواست اورېدنه وکړه. د حیات الله وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې په وړاندې اورېدنه کې هم عدالت صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د عدالتي کمیشن رپورټ شایع کولو امر کړی و، خو دا بد مرغه نه وشو او نن یې بیا په 20 ورځو کې دننه د رپورټ شایع کولو یعنی د ولس په وړاندې راوړلو امر وکړ چې دغه شان د خبریال کورنۍ ته انصاف میلاو شي او ککړ کسان سزا شي.
تیر تاریخ کې هم عدالت د صوبایي او وزارتي حکومت نه جواب غوښته او وزیر بدقسمتۍ نه خپل جواب نو جمع کړی. نن بیا صوبایي او وزارتي حکومت ته نوټس جاری کړی چې په 20 ورځو کې دننه خپل جواب جمع کړي. انکوائری کمیشن ایکټ 2017 د سیکشن 15 لاندې په دې باندې لازمي ده چې د کمیشن رپورټ چې دی به دا شایع کړي. د بدقسمتۍ نه د حیات الله شهید 15 کال وخت چې هغه تر اوسه پورې نه دی شایع شوی. د جسټس رضا خان په سربراهۍ کې د سوموټو چیف جسټس اغسته و، بیا د جسټس رضا خان په سربراهۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. دا آرټیکل 19 لاندې عوامو ته دا حق حاصل دی، دا د هغې حق دی چې څه قسم هم انفارمیشن وي هغه د هغې ته میلاو شي. د دغه لاندې های کورټ کې ریسټ کړی دی، درخواست هم کړی دی چې خاندان به هغه مطمئن شي هغه ته به انصاف میلاو شي. د هغه په شهادت کې چې کوم خلک ملوث وو هغه به هم ښکاره شي که په دغه رپورټ کې داسې قسمه خبرې.
د شمالی وزیرستان خیبر نیوز ټلویزیون خبریال زاهد وزیر وایي چې تر 14 پورې قبایلی خبریالان وژل شوي، خو تر ننه پورې کورانو ته انصاف نه دی ورکړل شوی او نه هم پلاټنه وشوې چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړې.
دا حیات الله شهید په ګډون زمونږ د قبایلی سیمو خوشا 14 صحافیان د تشدد په پیښو کې شهیدان کړي شوي دي. ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ وشو د یو صحافي فیملی ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حیات الله چې کوم کیس تک سوسو ضلع مرکزي سو وایي حکومت ته عدالت خواستونه وکړي چې تاسو د دې چې کوم رپورټ جوړ شوی دی تیار شوی دی دا تاسو پبلش کړئ، خو تر اوسه پورې دا رپورټ پبلش نه کړل شو، عوامو په وړاندې را نه وړل شو. زمونږ همدغه مطالبه ده د صوبایي مرکزي حکومت نه نورو ادارو نه صحافیان شهیدان شوی دي په شمول حیات الله شهید دا وې کورنۍ ته تاسو تحفظ ورکړي، انصاف ورکړي او چې کوم قاتلان دي د شهیدانو په وژنه کې چې کوم ککړ عناصر دي لسونه دي هغه هم تاسو په ډاګه کړي، او چې کوم صحافیان میشتې په قبایلي سیمو کې کار کوي هغوی ته هم تحفظ ورکول ضروری دي.
د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله کال 2015 د دسمبر په 15 نیټه د میر علي بس اډې نه اغوا کړی شوی و چې کال 2018 د جون پر 14 نیټه په ګولو ویشتلې جسد میلاو شو. د حیات الله د وژنې پس ملکی او بین الاقوامي سطح باندې خبریالانو او د خبریالانو تحفظ عالمی تنظیمونو مظاهره وکړې. دا هغه وخت حکومت د پېښور های کورټ کې جسټس رضا محمد باندې مشتمل کمیشن نه تحقیقات کړي وو، خو د خبریالانو او وکیلانو په وینا لا هم تحقیقاتي یا د پلاټنو رپورټ ولس په وړاندې پیش نه شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو له وجې ښایي د صوبې 10 ضلعې زیاتې متاثره شي او له همدې امله یې هغه حساسې ګرځولې دي. په دې کې د چارسدی، کوهستان، کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع شامل دي. پی ڈی ایم ای ویلي د یادو ضلعو انتظامی چارواکو سره تماسونه نیولي او خلکو ته پر وخت مرستو رسولو پلان یې هم جوړ کړی دی. بلخوا د موسمیاتو صوبایي اداره وایي د پشکال بارانونو لومړنی لړۍ به نن یعنی سه شنبه پای ته ورسي او بل هغه به څو ورځې وروسته پیلېږي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د کوز چترال ضلع انتظامیه وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د ګل په سهار راغلو سیلابونو د یادې ضلع په ګلګون سیمه کې کورونو، پلونو او لارو ته جزوي زیان رسولی دی. د جولای په 14مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوز چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولي خان وویل چې د چترال په انزور او خوشا کلیو کې د سیلابونو نه د خوندیتوب په موخه د حفاظتي ګامونو ترڅنګ د ولس د ممکنه بېکورۍ په صورت کې د هغوی د استوګنې لپاره په 15 خیمو مشتمل یو عارضي کلی جوړ کړی.
ټول نه بره چې کوم د کاس غور نوم دی هغه کلی کې سری دا دوا کمرې او جمعات چې دی نو هغه پکې دغه غورځولو نو هغه نه کته چراله لو چې کوم دی یو کیټل شیډ او درې کیټل شیډ سو هغه چې کوم دی غورځول او یو چې کوم دی یو سړی ګیراجو البته پلونه دا دی چې درې پلونه چې کوم دی هغه ایبټمن چې کوم دی هغه لیک کچونو هغه ته لیک نقصان رسولی دی نو اوس چې کوم دی مونږه په خپل ټول هیوی مشینری او لایټ مشینری دا بر وخت مونږه بره نه چې کوم دی ما سټیشن کړیو کنه نو هغه کې چې کوم دی ان شاء الله څه داسې بالکل سچویشن از انډر کنټرول د مسله نشته. خیره
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 14مه د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د پشکال د بارانو له امله د ممکنه سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا لس ضلع حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال پرویز خان وویل چې په دې لړ کې د یادو ضلعو انتظامیې ته خبرداري ورکړل شوې ده.
موږ سره 12 ډیسټریکټ دي. دا موږ سره د 2010 فلک په حواله سره سنسټیو دي، ولنریبل سیستم دي، ګره موست ولنریبل. او دین علاوه مونږ سره چې کومه ډیټا را روانه ده چې لکه مونږ کم کنٹینجنسی پلان جوړ کړی دی، د هغې کنٹینجنسی پلان مطابق چې دی مونږ سره 10 ڈسٹرکٹ چې دي هغه ہسٹوریکلی مونږ سره ولنریبل.
مونږ هغې سٹاک فائلنگ وکړو، هغې ته پریکوزیشننگ وکړو، هغې ته مطلب چې کوم ریکوائرمنٹ دي هغه ته ڈسمینیٹ کړو، هغې ته فنڈ ورکو او هغې په الرٹ باندې وي، هغې ته مطلب ہسٹوریکلی. دا بالکل یو روٹین دی، داسې نه ده چې مونږ فرسٹ ٹائم باندې دا کوو. دا هر یو ڈی سی ته خپل صورتحال پته لري چې ما کم ریور دی، کم نل ده، او کم دی کې فلش فلڈنگ کی، کم دی کې ریوائن فلڈ راځي، او مال څه څه پکار دي. نو دا بالکل روٹین دی، دا مونږ فرسٹ ٹائم باندې مطلب چې سینسیٹیو مینز ڈکلیئر کړی، دا ہسٹوریکلی ڈکلیئر.
دا چې دا کومې ضلع دي او په یادو ضلعو کې کوم ډول حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پی ڈی ایم ای د بیړنیو مرستو یا ایمرجنسی ریلیف د څانګې مشر اسماعیل خان یوسفزی وویل
زمونږ ټین ڈسٹرکټ چې کوم دي کې چترال اپر دی، چارسده ده، کوهستان دی، نوشیرا ده، شنګله ده، دیر اپر دی، دیر لور دی، او چترال لور دی، او ټانک بیای خان دی. چې څومره کوم مشینری ده هغه سټینډ بای ده، لکه مشینری مونږ چک کړی ده، د دې مونږ اپریشنل ریډینس ایکسرسایزز کړی.
دا چې د پشکال د بارانونو دا لړۍ به تر کومې جاری وي؟ د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علی شاه وایي چې یوه لړۍ به د جولای په 14مه پای ته ورسي او د بارانونو نوې لړۍ به څو ورځو کې پیلېږي.
لړۍ مونږ پرون لومړی باران پېښور کې وشو او هزاره ډیویژن کې مخ باران وشو، سوات کې لکم وشو، سوات کې هم د مونسون لومړی باران وشو، او نن هم چانس شته چې بنو لکی مروت، کرک، کوهاټ، پېښور او دا برنې علاقې چې سمرتی انکلوډینګ دانو هزارا ڈویژن او سوات کے ہم چانس شته چې نور باران او موش دا تر سبا پوری اغه نه پس با گریجولی دا ختم شي او نیکسٹ تبہ به انتظار کو چې نه پس نیکسٹ کله جوړی کی او بیا را روانه خدا و پوخ پوخ کر روانه نو اغه مرته کې په خطرات کمی پبلک ته هم دا وی چې تاسو ځان بهدار ساتای، موسم دی خبرون نه ځان په خبره ساتای.
دا فتون سره د مبارزي صوبایي داری په ولس غک کړي چې د خوڑونو بارانی ویالیو او د دریابونو په غاړو جوړ شو ودانو نه دی اوسي او د سیلاونو پر محل دی د اوبو د بهیدو مخینه لري اوسي. تیر کال د پشکال د بارانونو لامل راغلی او سیلاونو قبایلی زلو او د خیبر پښتونخوا شمالي غریز سیمو کې یو شمیر کسان وجلی او بے کورا کڑی ول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او هم مخالف ګوندونو اکثریت غړو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو د مخنیوي قوانین باید زر تر زر منظور شي. پر یاد مسلو د اسمبلی په پرونی غونډه کې تود بحث شوه. د جماعت اسلامي عنایت الله ویلي د واده لپاره د جنای د عمر کم نه کم حد ټاکل یو لانجمنه مسله ده. خو د واکمن طریق انصاف ګوند یوې غړي ملیه اصغر بیا ویلي چې یو جنای اتلس کلنې تل رسیدو مخکې باید واده نشي. نوموړي په خبره په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د یوې جنای د واده لپاره د عمر همدا حد ټاکل شوی دی. د اسمبلی سپیکر له صوبایي وزیرانو غوښتي چې پر ښځو د کورنۍ تشدد او د جنکو د ودونو لپاره د مناسب عمر ټاکلو قوانینو د قوانینو پر مسودو روان کارونه زر سرته ورسوي. د غلام غوث رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو اکثریتي خزینه غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یو 12 کلنی ماشومې په خوپی ډول د یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو او بیا سلور ورځې وروسته د تشدد له وجې د هغې د مړینې د تازه پیښې په ردی عمل کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په ماشوموالی کې د ودونو د مخنیولو او د کورنی تشدد د مخنیوي دوه قانوني مسودې د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي شي. هم په دغه لړ کې د تود بحث پر مهال د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د تشدد دغه تازه پیښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. پدغه پیخه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي. خو دا پیخه د ودونو لپاره د عمر د ټاکلو د لانجمنی مسلې سره تړل نه ده پکار، ځکه د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د عائشه واده د 12 کلونو په عمر کې شوی وو.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروف ہے، فیکٹ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی.
د عنایت الله د دغه سرګندونو په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
چې عنایت الله خان صاحب نے جو مثال دی ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مثالی مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے
عنایت الله خو زمونږ د پیغمبر یو مثال ورکړو، خو پوښتنه دا ده چې دلته په دې اسمبلی کې زه یا سپیکر صاحب ته یا عنایت الله، خوشدل خان یا سلطان خان به دا ومني چې دا هغه د لور واده دي د 12 کلونو په عمر کې وشي؟ که دې اسمبلی کې مونږ د قانون د منظورولو د لارې د واده لپاره کم نه کم عمر 14 کاله یا 18 کاله وټاکو، نو آیا خدای مکه هغه به غیر اسلامي وي؟
که اگر اسی اسمبلی میں ہم ایک قانون لائیں 16 سال عمر متعین کریں 18 سال متعین کریں، کیا وہ غیر اسلامی ہوگا؟ خدا نخواستہ.
د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملیحه اصغر بیبی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې شوی. مونږ د ودونو لپاره 18 کلونه عمر تجویز کړی، خو که دا د اسلام مطابق نه وي نو تاسو پکې د خپلې اسلامي پوهې په رڼا کې بدلون وکړئ، خو دغه قانون د اسمبلی نه منظور کړئ. بل خبره دا ده چې په اکثره مسلمان ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره قوانین جوړ شوي دي، نو آیا ترکی او سعودي عرب مسلمانان هیوادونه نه دي؟ آیا پنجاب او سند صوبو کې مسلمانان نه اوسیږي؟ نو په مینس کې د اسلام په نوم د دې خبرې د خرابولو په ځای مونږ له د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون جوړول پکار دي. د دې تود بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په ماشومتوب کې د ودونو او د کورنی تشدد د مخې نیولو لپاره د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد نه وضاحت طلب کړو، نو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د دواړو قوانینو په مسودو کار روان دی.
ڈومیسٹک وائلنس بل کی بات ہے وہ سلیکٹ کمیٹی اس کے لیے بن گئی، وہ تو ہم کیبنٹ سے پاس کروا
دا کورنی تشدد بل لپارا کمیٹی جوڑ شوی وا او بیا دا کمیٹی د سپارښتنو پرانا کی هغه کابینه هم منظور کړي وو او واپس اسمبلی ته را لېږل شوی وو، خو په اسمبلی کې پکې بیا د ځینې بدلونونو تجویزونه راغلي وو، نو د هغې لپاره بیا کمیټي جوړه شوې ده. د ماشومتوب د ودونو د مخې نیولو مسوده د کابینې نه د قانون محکمې ته را لېږل شوې ده او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی حکومتي وزیرانو ته وویل چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ د دوه قوانین د تیرو شپږو وو کلونو راسي د التواء ښکار دي او د اسلامي نظریاتي کونسل له هم په دغه قوانینو د لارښوونو سپارښتنه شوې وه او په دې قوانینو باندې د قانون محکمه او صوبایي کابینه زر تر زره کار سرته ورسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هلی
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندی هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندی هلی.
د کوټې تجارانو د رستورانونو مالکانو د جولای پر 14مه یعنی پرون پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاج وکړ. دوی وویل نه یوازې رستورانونه او هوټلونه دي په بشپړه توګه خلاص شي، بلکې شادي هالونو ته دې هم اجازه ورکړل شي چې بیرته کاروبار پیل کړي. خو حکومت ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او نشي کولای شادي هالونه سمدلاسه خلاص کړي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د انجمن تاجران بلوچستان لوري تیر ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. لاریون د ښار د بیلابیلو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یو پرلت کې بدل سو. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې تجارو او دکاندارانو ګډون درلود، د پرلت برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. پرلته په خپله وینا کې د تجارو مشرانو وویل چې په جازو او اورګاډو کې خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکول شوې ده، خو په هوټلانو کې خلکو ته د خوراک لپاره د ناشتې اجازه نه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې د پښین د هوټلانو د اتحادیې مشر ملک بہادر خان وایي چې د دې عمل له وجې دوی د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
موږ د صوبایي حکومت صدا غواړو چې د صوفي باندې موږ عمل درآمد کوو، موږ ته اجازه راکړي چې هوټلان باندې موږ خپل روزګار خپل کاروبارونه شروع کړو، زموږ غریبان تجاران کوټ کوټ سو هغه نقصانونه برداشت کړو. صوبایي حکومت موږ ته یو تعاون هم نه دی کړی، د صوبایي حکومت سمردا تعاون غواړو چې موږ ته پیکیج اعلان کړي او موږ ته د هوټلان د خلاصولو او د دکانو چې کم ټایم دی وو بجې هغه د 10 بجې موږ ته ټایم راوړل. حکومت د تاجر ماشي قتلیام په مخه راخستی دي، په تمام صوبو کې کاروبار روان دی، د موږ بچو کې ډېر پسمانده ده. موږ خپل مدد اپ ته خپل قانون چلو چې خپل تجارت هم را باندې کې بارډر هم موږ د باندې سو چې کم زره موش موږ هغه څه مستقیم مکمل رکاو سو په سرو په لکو انسانان بے روزګار سو ځکه نن موږ د پرور باندې نه.
پر دې محل په کوټ کې د هوټل مالک سمیع الله خان وویل چې د حکومتي بندیزو له امله اوس هم په کوټ او د صوبې په نور برخو کې زیاتره هوټلان بند پاتې دي.
نن د کوټ شهر کې یو مظلوم یو تاجر هغه نه د اخلاص چې جاهریت د دستنه دي سوې ظلم د دستنه دي سوې او دغه تاجران تمام دندې خوړل دي تھانو لرتللې دي بے گنا د دې دکانونو سلسله دي لیازه د دې خلاف د زلالت ترابه د پورې مجلس صوبه ته چول لیازه مې کم وخت بل عزت کمایي کو مشته به عزت چې کم رسیږي نو د دې به عزت دې لیازه سره به مش پر کاروبار فاطمه مې شو باندې ما د خپل ورتل دې نام نه دی کړی لیازه د دې وجه سره چې د عزت سره ما کم خرص کړه د خپل بچانو باندې خرم او نننه سنې پوری د خپل چا غلامی نه کو کولې شو.
د پرلت پر خوالو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په هوټلانو کې د خلکو ته د ناشتې اجازه اجازه ورکول سي. د دې ترڅنګ د ودو لپاره شادي حلونه هم سمدلاسه خلاص کړل سي، ځکه چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د شادي حلو د بندش څخه و مالکانو ته په کروڑو روپۍ نه یوازې مالی زیان اوښتی دي، بلکې په سلګونو مزدوران دا وخت د بیروزګاری سره مخ دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران بلوچستان مرکزي سرمنشي الله داد ترین زیاتوي، شادی حالو نه خلاصول یا هم په وټلانو کې وخلګو ته د ناستې اجازه ورکول په اړه څه پریکړه نه ده کړې. دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس له امله د مارچ په میاشت کې چې کوم لاکډاون یا ټول بند اعلان کړی و، دغه وروسته پر خپل وخت باندې کاروباري مرکزونه او مارکیټونه خلاص کړي دي، خو وټلانو ته یوازې دومره اجازه ورکړې ده چې دوی خوراکي توکي بار استولی سي، خو په هوټل کې دننه څوک د خوراک لپاره نشي کښېنستلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو سازمان پرون د سوات په مرکزی ښار منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د کلام لپاره منظور شوی کالج مټې ته د وړلو خلاف غږ پورته کړ. د زده کوونکو همداراز غوښتنه وکړه چې د سوات په کالجونو کې دی د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره چوکۍ زیات شي او هم د سرکاري تعلیمي ادارو فیسونه کم شي. په صوبایي اسمبلی کې د سوات د خلکو یو استازې وایي هڅه به وکړي چې د زده کوونکو مسلې او د هغوی شکایتونه له اعلی وزیر سره شریک کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجمشي په لسونو زده کوونکو احتجاجي مظاهره کې مشرانو ویل چې د سلورو میاشتو راسې کرونا وایرس ټوربند له وجې د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع شوی دی. دې ترڅنګ په سوات کې زده کوونکو یو شمېر ستونزې لري. د پښتون سټوډنټ فیډریشن ضلع سوات مشر شهاب باغی په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
په سوات کې چې زمونږ کمی مسلې دي، د کابل ډیګری کالج کې بي اس ختم شوی دی، هغه ډېره غټه ایشو ده. دا د کابل د عوام سره، د کابل د بچو سره سراسر زیاتې دي او د کابل ځوانانو کوم فیوچر مستقبل خلک چې دی هغه تعلیم نه محرو کول یو سازش پدې کې روان دي. موږ دا مطالبه کوو کلاسونه چې دی پی اس هغه دی کنټینیو وساتل شي. دا غي سره سره کلام ډیګری کالج مسله ده. کلام ډیګری کالج چې هغه تبادله کړی دا مټی ته وزیر اعلی صاحب خپل نو وزیر اعلی صاحب دونه به وسته چې هغه ځان خپل کالج نشي جوړول خپل مټی کې نو پرای کرم هغه دا چلو کی چې ځان دې مټی لپاره بل کالج منزور کړو دا بهرین او دا کلام خلک چې دی هغه تعلیم نه محرو کوي.
د سوات لوی تعلیمي ادارې جانجیب کالج کې د یولسم نه دولسم ته بغیر امتحان پاس کړی شو زده کوونکي بلال زیاتوي چې تعلیمي ادارې بند دي، بیا هم دوی نه په سرکاري کالجونو کې فیسونه اغسته کیږي.
زموږ سټډنټان د دې مسلې راغلي چې موږ په کور ناشې زمون ډیر وخت زیات شو ډیر تعلیم درو اوس چې دوی خو دا پرموټ مو خو پرموټ کړو خو دا پرموټ کو دا زمره روان زمو سونو وخت زیات شو زمو بس بي اس کې ماته اډمیشن نه ملایويږي اډمیشن یې نشته. دا ملګان چې فرست ته شي دا غو
مسلی دی دا غو ابن جنیش تدوی ما خبر دادا کتا سو گور زمون پچانسی کالج کی سیکنڈ ایئر کی فرسٹ فرسٹ ایئر والا لگان دو پیس علی اغه 15000 روپے علی نو اغه سیکنڈ شپ نو مون دے مون ادی لراو دی چمون دی اغه مو اپ دے شی اگے کی مون تو پر ری ملا شی دیم ال نین کلاسونو مسلہ دا نو زیات تر الکان دی جدی دا کالام دی باہر ہندی اور بیک ورڈ ایریا دی ال تک سنگل دا کارن کہ نو اغه ال نین کلاسونو سنگ والی
د ضلع سوات عوامي نشنرګون جنرل سکرتر شاه دوران هم په دغه مهال موجود وو. دوی وایي چې په ټول سوات کې په زرګونو زده کوونکي د مسلو سره مخ دي او عوامي نشنرګون به د ټول زده کوونکو لپاره اواز پورته کولو کې مرسته کوي.
په میاشتو شوې کلاسونه بند دي، کالجونه یونیورسيټي بند دي او د هغوی نه اوس هم فیسونه غواړي، فیسونه سیوا کړي هم دي. نن د هغې دپاره چې دی نو دا احتجاج دی، خو انشاءالله په صوبایي اسمبلۍ کې زموږ کوم ممبران ناست دي او د دې خلاف اواز جوتی. موږ په د پارټۍ په سطح عوامي نشنر پارټۍ چې سواد کې پارٹی بل دي سر مشانه مشانه ولاړی مونږ به واز پتو او کوونه شواله بیا به مونږ د ټول سبې په ستو چې دې د دې سټوډنټانو سره ولاړیو او یو ډیر لوی احتجاج وکړو تر هغه وخت پورې چې دا نه اهل حکومت مخبل کور ته نه لیږل.
د سواد پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن تر مخه د زده کوونکو سره به په پیسونو کې رعایت کولای شي او د کالجونو او پوهنتون پرانستو لپاره پالیسی جوړوي. بلخوا په سواد کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې د زده کوونکو دغه ټولې مسلې به وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په ممندو کې ملکان د پخوانی فاټا د وختونو غمرات چې ول انګریزانو ورسته پاکستان حکومت پر کول د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیمې د امن لپاره قربانی ورکړې دي. دوی په غلنای کې په خپل یو غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې حکومت نو کوبالي ضلع ته د عدالت او پولیس نظامونه غزولي خو د خاصدارو ځانګړي مراتې ختم کړې دي. د ممندو انتظامیه وایي په نو ضلعو کې د عدالت او پولیسو په ګډون یو شمېر محکمو خپل کارونه پیل کړی دی. د شانواز ترغزی رپورٹ ورو
په غلنای کې د تیرو 15 ورځو راهسه د مومند ملکان غونډې جوړوي او د دوی غوښتنې یوازې د سپیشل خاصدارو د واپس بحالې لپاره دي. پرون چې د دوی د غونډې ځای ته ورلم نو د مومند د ټولو قانون ملکان او ځینې د پخوانی امن کمیټې والا هم ورسره راغون شوي چې پکې یو ملک فیاض خوایزه هم شامل وو.
مخکې د دین خلک خوشاله نه وي، هر یو سیز یو ششتم روانو لګدا ویو کالو یو ششتم. مونږ چې کله د حکومت په خپو درولې وي مونږ په خپل انجمام قبول کړو او راغلي به وو. تاسو په پته چې د قبایلو مشران په ټوله پاټا کې تقریبا د 80000 نواخل تر د 90000 پورې مشران شهیدان شوی په انقلاب کې. اخر دا ته پوس خو کول غوړي چې اخر ما ولی دنسو فورس ما خو یې په سوجه چې تاره ته یو مراد را کړو یو خاصداري دی را کړی وي ما غزي موري په ځان ګڼله.
ملک نیک محمد مومن هم په دغه غونډه کې ګډون کړی نو دوی وویل چې دوی د تعلیم، صحت او د سرکونو غوښتنې هم کړې دي.
ډیر خلک به کور شو په بیزو کې ما زخوی زی خو ډیر نو دغه شوې صافي مو زه ډیر خلک راوستم بیزو تم راغلیو صافو تم ډیر راغلیو. دا انضمام چې کله شوې دی د انضمام څخه هغه کم راغلیو منګ راوستي خوارین بګړی هم واپس تلی.
تاسو واپس ولې لکه وجه سو غي سو چې مو ولزو
نو مخ کې چوتہ کم سہولتونه واغه کم دغه واغه او توس نشته دي
بغیر د چو وس واغه کې بس فرق راغلی
چې دوی تبا څه مساله څه لانجره پی خښوله نو یو مشر ته به دغه وکړه غو بولاغه مساله دلته حل کړل اوس چې څه مساله راشي اغه خوار منډي وهي 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 غلنۍ ته عدالت ته یو زته اغه مسالې حل کیږي نه نو هغه وشي دا زدل ته څه په جاخه وخته ما
دغه مالکانو پرون هم او لودي وړاندې هم د سیاسي ګوندونو غلي کړی چې ګینه د خوانی فټا مرجر او یا انضمام د سیاسي ګوندونو لوجه شوه او د دوی سره مشوره نه وکړي. نو بیا مې د باجوړ نه د قامي سملي د پخوانی غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې هغه وخت چې د پخوانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې په هر قبایلی ضلع کې د ولس نه رائے خستل کېده نو دغه ملکان به هم پکې ناست وو. دوی وویل چې هغه وخت سیاسي ګوندونو نه علاوه سماجي ډلو او ځوانانو هم پخوانی نظام ختمول غوښتل.
نو نظام د امپلیمنټیشن نه مخکې د هغې دشمنان دي چې هغه دلته نه پرېږدي ناکام کول غواړي، خو دې نظام ناکامي دا ټول پاکستان ناکامي وي، دا به ټولو پښتنو ناکامي او دا به بیا دهشتګردۍ ته یوه نوې لار کولاولي. زما په خیال باندې تاسو ټیکس خبره دوخته کړې وه، دا د 15 کالو لپاره وو. په 15 کالو نه موږ وروسته دا خبره کوله چې دلته وروسته بیا فردر اکسټینشن ورته ویل کېږي. اوس د بده مرغه نه د موږ د بې اتفاقۍ د سیستم د دې ګډوډوالي په وجه باندې اوس دوی د ټیکسونو مسله شروع کړې ده. بعضې وړو وړو کارخانو پسې د ټیکسونو دغه ورکوي، نو دا شی دوی د خپل حد نه تجاوز کوي او هغه د سره تعلق نه ساتي. هغه خو د انتظامی آرډرو او هغه سبا بیا صوبه اسمبلی شي کولی یا گورنر پترو کېدی شي یا د مجلس اگزیکټیو آرډر باندې کېږي.
خو ملکان وای چې ګنې پخوانی فاټا ته یوازې پولیس او عدالت راغلی، نو بیا مې د مومندو د کمشنره انتظامی سره رابطه وکړه او د دوی وینا وه چې یوازې پولیس او عدالت نه بلکې لوکل ګورنمنټ یا د بلدیاتي نظام اداره، د تحصیلونو د ترقۍ ادارې، د تعلیم او صحت ادارو ترڅنګ هغه ټولې ادارې قبایلي ضلعو ته غځېدلي چې په صوبه کې لوړاندې موجود وي او ډېرو ادارو پکې خپل کارونه هم شروع کړي دي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، پاکستان وایي د افغان حکومت په غوښتنه هند ته د افغانستان د مالونو د لیږد لپاره د واګې لار بیرته خلاصوي او زیاتوي چې په دې ترڅ کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه عملي کوي. کابل یوې مودې راهیسې له اسلام آباد غوښتل چې د واګې لار ورته خلاصه کړي. د چارو شنونکي وایي د افغانستان د مالونو لپاره واګې لارې له پرانستل کېدو سره به د افغانستان اقتصاد او هم به له پاکستان سره اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې.
د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویاندې عائشہ فاروقی د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اسانه جوړولو په خاطر پاکستان به د جولای له 15مه څخه د واګې لار د افغانستان مال وړونکو گاډو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا اسلام آباد له دې کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقې ژمنی عملی کړې.
د
افغانستان حکومت په خواست موږ ورته دا اجازه ورکړه. زموږ دا کوشش دی چې یاد مکتا تجارت کولو کې اسانتیاوي برابرې کړو. افغانستان چې خپل مالونه د واګا پولې د لارې هند ته وړل غواړي، نو دا اجازه د هغې لپاره ورکړل شوې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم د جولای په 14مه په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاوو پیدا کولو په موخه کوي. د ذکر ده چې کابل له اوږدې مودې راهیسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان حکومت دې پریکړې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل او د سفارت د سوداګرۍ اتاشي سمینه وزیر سره تماس ونیولو، نو دوه چارواکو پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کېږي. خبریال او اقتصادي چارو پوه فدا حسین وایي پاکستان لخوا د افغانستان مالونو لپاره د واګې پوله خلاصولو له وجې بعد افغانستان اقتصاد سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته هم ګټه ورسي. د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس پرېدو مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ، نو خپل نورو گاونډي ملکونو سره سره افغانستان سره هم د مالونو او تګ راتګ لپاره ټول لارې وتړلې. په مې میاشت کې حکومت د تورخم لار د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره پرانیسته او په جون کې بیا د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار هم پرانیسته. د جولای په 11مه محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو هم اعلان وکړ. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد د پاکستان حکومت د ګامونو په حق لوایي
امریکي او د طالبانو موافقتنامه لاسلیک
شو دا غي نوستو چې زلوی خلیزات څنګه کابل یا دوحه ته دي دا چې اسلام آباد ته راځي نو پاکستان چې کله وکړه چې پاکستان فشار وځي شو د کورونا نوستو د پاکستان معاشي حالات خراب شو نو پاکستان سره جواز نه لار پاتې شو چې هغه د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کړي دا دغه دباو د لاندې د پاکستان تاسو کوشش شو چې په ښه طریقه باندې د افغانستان سره حالات ښه شي.
د پاکستان او افغانستان سوداګر له 2015 کال راهسې په تورخم، چمن، غلام خان او نورو لارو د یو لړ محدودیتونو له وجې د دواړو خواو ترمنځ د تجارت د کمیدو شکایتونه کوي. د 2015 کال په فروری کې د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان له افغانستان سره تورخم پوله په یو اړخیزه توګه د هر قسمه تجارت او تګ راتګ لپاره وتړله، کومه چې د میاشت نه زیات وخت پورې بنده وه، چې له وجې تاجرانو سره سره دواړو خواو ته ایثار خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي ول.
احمد الله رپورٹ ہوٹا کل سوی سبا د جولای په 15 پاکستان هند د افغانی سوداګریزو توکو د صادرولو لپاره د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکټه افغان سوداګر خوشاله دی، وای چې د دلارې په پرانستل کېدو سره به دوی وکول شي خپل مالونه په اسانه ورزانه د هند مارکیټونو ته ورسوي. باز محمد عابد معلومات لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړه افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه، ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندوستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافی مشال راډیو ته وویل،
زمونږ ټول هڅه همدا وه چې له پاکستان سره دې موافقې ته ورسېږو چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کړي. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندوستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، په همدې انتظار و چې دغه لارې حرکت وکړي او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیله مند یم چې پاکستان اوس مهال د دغه بندر د پرانیستو په اړوند باندې افغان سوداګرو لپاره د سهولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پایه پورې همدغه پاتې شي. خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډې مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې که د کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادروو هند ته، نو دا ډېره لنډه لاره ده، اقتصادي ده، ارزانه ده او موږ هیله مند یو چې د دغه لارې په واسطه وکولی شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې ده په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته ارزښت.
بلخوا د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي دا په دې معنا چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډېر رول لري او همداشان دغه لاره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تاجرو لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې تر څنګ په هندوستان کې د افغاني تازه میوجاتو همداشان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافی حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکې د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټپه ولاړو د زموږ صادرات. خو دې نه وروسته به انشاءالله زموږ صادرات بېرته خلاصېږي او البته دا لاره چې کوم ده زموږ دپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت دپاره هم ده او زموږ ستاسو ټول دپاره ده. په دې کې
د ذکر ور پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وې. خو د جون په 14مه نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستې او د جولای په 11مه نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ او د جولای په 12مه نیټه د کورمی خرلسۍ لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د غلام خان په نږدې لاره خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او په خپلو سیمو کې د ځنغوزیو فصلونه هم پرسیدو دي او که دوی ورنشي نو تاوان به عمومي. د وزیرستان او کډوالو یو زیات شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو تر اوسه هم یوازې په خوست کې د هغوی تر 8000 ډېر کورنۍ میشتې دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ. ورو
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانوی کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمېر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي، بل لوري ته یې په خپلو سیمو کې د ځنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته ویل
مش مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت ادا اپیل دی چې د دې مهرباني وکړي زر تر زر دی د غلام خان د یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل دا کوم چې د تاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درته پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خریس ولید د مو د اپیل دی چې د دې مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا د میش غ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې د تاسو د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچېری دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د ځنغوزۍ فصلونه خرابېږي.
دا خبره دوی چې می دوله د ځنغوزۍ فصلینه دي دا خارو پیږي، یعنی میز دا بیړه دوی چې میز د خپل وطن تعلق چې میز نه دا غانسي خروب نسی او میز خپل وطن ته حلور سی، یعنی ځکه مطالبه دوی چې میز د خپل وطن دیدان وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیر تستنی دو زمینه برابر کی.
زه دغه یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نام می ده خوښ تای چې میش د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میش وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو میش د خپل خبره ته هم د ضروره وي خدا سره لکنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میش ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتون کې په دانه پسال ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیارې د بیمورونه د رشان د وکاره د ټول لیارې په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان هم څو ورځې مخکې مشال روډي ته ویلي چې د لارې د سوداګریزو توکو د وړلو راوړلو په خاطر خلاص شوه خو د کورونا وایرس د ګواښ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تګ پر وړاندې تړلې ده. بلخوا د افغان حکومت چارواکو هم مشال راډیو سره په بیا بیا ویلي چې دا په خپله وزیرستانیو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او که بیرته خپلو سیمو ته ستنیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په پېښور کې د حیات آباد فوډ سټریټ په نوم یو بازار د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو د روایتي خوړو لپاره شهرت لري. د فوډ سټریټ په رستورانتونو کې کارکوونکي اشپزان یا استادان وایي کاروبار د کورونا وایرس وبا او د هغې له وجې لګول شوي ټولبند سخت خراب کړی. د رستورانتونو مالکان هم دوی ته د اوختي مالي زیان له وجې پریشانه دي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم تبخی چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو ته وایي د کورونا وایرس وبایي صورتحال او ټولبندې په کار ډېر اثر کړی او اوس په نیمه تنخواه کار کوي.
مخکې مې تنخواه زیاته وه، اوس مې تنخواه لکه کمه شوې ده، ځکه چې خو کار داسې خاص زیات نشته کنه، او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 وه، اوس تقریبا د 15,000 کار را کم شوی دی کنه. لاک ډاون سره خلک راځي خو کم راځي، دومره زیات نه راځي. ډلیوري دا مونږ دا غواړي چې نه راځي، بس دا لاک ډاون مک ډاون ختم شي او بیا هوټل چلاو شي کنه. چیکن پینډا ستا او بیف لا دا او ډیسی پینډا دا، ډیسی چرک پخلای کوم.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه همیاشت وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروتو او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منې روان شو او ګټه چې کله سټارټ کړه هغې نه بعد کورونا دیواج مړه بیا لاز وکړو کنه. تقریبا 80 دن دمړه دکان بانو کریا 1,10,000 روپے، مہانہ 1,10,000 روپے. یار زیات تر ہمرا پدی بنیاد نیولا د بڑے مطلب مخت ترقی ہو کی واجہ دا چھ لکا دا فوڈ سٹریٹ نو دے دے واجہ مڑا دا خیال ہو کی دا ان شاء اللہ مخت لوٹ سی.
استاد ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ.
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی. اوای شپږ میاشتې مسافرۍ وکړه خو دا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي، د ځکه چې تنخواه راکمه شوې او رستوراني تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابره شوې، پوه شه. د اختر اوس بیا را روان دی، نیکانو ته هم دا خبره کوو چې بس سپېلاو شي نو بچو ته یې ولېږو، سره تیاری بیاری وکړي د اختر. نو اختر ته به زه څنګه زما دې خرچه به څنګه پوره کېږي؟ کم ساز کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری معیاري شي. دا غو خو پرېږده د پخپل ځای چې شپږ میاشتې شوې، کله اووه میاشتې شي، داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم، پوه شه. ولې چې مونږ دلته بس روټۍ خوړلې او ویده شوي، نور خو زموږ خرچه نشته، پوه شه. دلته مطلب پراټې پخول دي، پراټې کار کول دي، او مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی و دا کار کوو، پوه شه. بس خو فیلحال دا حالات روان دي چې پوه شه، دینه پس لږ کلاو شي بیا به انشاءالله ښه شي. د خیره سره مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 والا او دینه پس بیماری چې شوه اوس لږ 25,000
د کوټه چای مالک اقبال وای لگ تر لگا پنځه ویشت لاکه روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی، خو اوس تاوان سره مخ دی.
دا سمورولو نو تقریبا څنګه ټوټل هر شي سره څنګه دا ډیکور هر شي خرچه مو 25 لک کړی و. 5 لک روپۍ پر صرف کرایه باندې راغلی دی. سټاف والا دغه شي خرچه څنګه ډېر زیات شي رنه او کار ډېر خراب دی. مون سره خو دغه کې د مینو کې تقریبا اته قسمه څنګه پراټې دي، اته قسمه چای دي، انډي دي او دغه دی چنی دي. زبردست روان شوی او فروری کې زمو روان کړی و، الحمدلله ډېر ټیټ چلیدو. بیا غنا پاسو کله کورونا راول بس غنا متاثر شو دغه اوس خو بس ما غدم را دی چې وخت روان دی گزاره کوم نه سور پر دا لاک ڈاؤن اوس پر 15 دن پر ہے تا بعد لاک ڈاؤن کې خو کنه او غنا فیزیکس کې 15 دن لاک ڈاؤن و کنه اوس خو دغه درخته خبر و چې 7-8000 روپے دی مخ کې بس کنه نه 1,60,000-90,000 دارو زنا سیلو کشمیری چې دی سره چاکلیټ چې دی بادامي چې دی سپیشل دی ملای دی ګډ دی
حیات آباد فوڈ سٹریٹ تا راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې په خوا به دلته خپل ملګرو سره د ساتیری او خوراک لپاره راته، خو اوس یوازې راځي او هغه رنگ ناشته نشي کړی.
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري د پاره کور د پاره بس کله بم کړی غواړه کله بم ریته و تاډر کړه بس مرګری او کاوی ماوی او کړی سیستم بم جوړ کو بس دلته ټیم پاسې بم وشو گپ شپ بم ولګېدو. اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنگ شوی و دی او زا سره بیخي هیڅ هغه نشته دی والا په هر څه اثر غورځولی دی. د کرونا نه مخکې زندگی چې وه ماشاءالله ډېره ښکلې زندگی وه، یو بل ته پوس پوښتنه. اوس دغه درې میاشتې کېږي چې کمترین ملګرو نه مونږ هغه خپل ملګري یو دوه درې میاشتو کې دا نه دي لیدلي. پیالې به و، چینک به و، ملګري به و، دوستان به و، مشترکه به ناست و، نو هغه خوراک هر څه به ډېره زیاته مزه وه. یاره اوس خو پشمار دغه حالات دی تقریبا 10 کسم نه ښکاري.
د شینواری تکی خوندونه رستوران مالک خلیل خان وای د دوی په کار هم ډېر اثر کړی.
سٹار جی کوم دے شنواری نغست او دمب کڑائی شو او گریل شو سیخ کل شنواری روسٹ دا ہر سے اویلیبل ہو، خو چون کہ اوس بس لاک ڈاؤن شو دے تقریبا 15 مارچ نہ زمون دا ہر سے بند دی کنا. استادانم بالکل چرسی خبر چرسی او نما دیرنگ روڈ نہ ترسکون نہ روستیو خلکو ډیر زیات خو خواله مونږ چپلی کباب ډیر مشهور او جلیل والا زما دکان کرے 1,10,000 روپے مخ کے پورا کولا اوس خو بس بالکل زیرو ماینس کے روان شپو میاش تو تقریبا ربان دے 6,60,000 روپے اڑی دلی دی مارچ نہ پسا او ورکڑی مو یوم نے دی ریکویسٹ مورتا ڈیرو کچھ رہتا پری گی دی ہاف کی او چونکہ اگوی خپلا وائی مونگ پی ڈیل جمع کڑی خاما خواب ضرور بیرا کوائی او تقریبا زمونگ 1,20,000 1,30,000 روپے ڈیلی سیل 1,50,000 ڈیلی سیل اس 5,000-6,000 تر اغل ہے
دو غنی برگر خوالا گو 150-120 والا او یو ہاف منت یو فل منت تم سره ولا گو لک سپیشل جوړ کا دال هغه صحیح ور واچو اسو ول سپیشل نی اورډر کی ور واچو.
عرفات خان بیا افغان برگر او منتو ریسټوران چلوي او دی وای
افغانی برگر دی مونږ سره فلحال منتو دی. لاک ڈاؤن خو ډیر تکلیفونه جوړ کړل دا تلون مې سکیږي خو ښه کارونه ډیر ښه ول ښه خوشحال خلکو سره خو کارونه ډیر زیات خراب سي. د لاک ڈاؤن خو بیخي ول خپل شاګردان پیسې پوره کوي شو بیخی تاوان دا ور سره والا کرایان والا که سو شاگردان پر کرایان والا سو پورا کويش پیسے او خل ډیر مشکل سره مخت الله دې خیر کې نور والا شاگردان اول بار شاگردان او دو شاگردان لګي او تنا کار کو کارم نست کار څه صحیح مزام نشته او هغه بیکاره شو بس په کورو رنګونه کې مل موته کار نشته. لاک ڈاؤن دا او سالون مې سکه هم دې لاک ڈاؤن شروع دا نور الله دې خیر کې دا وکلا ختمي خل ډیر زیات ور خطا کړی ډیر خل خفه دي پریشان دي.
د پی خبر په حیات آباد فوډ سټریټ کې سلويخت پوری ریسټورانونه او د شپې به پکې ډیر غنه غونه و، خو اوس پکې ډیر کم کسان په نظر راځي. زیاتره ریسټورانونه پکې تړلې پراته دي. د پېښور پرمختیایي ادارې پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وای دغه فوډ سټریټ یې ټول یوې شخصي ټکې لاندې خلکو ته ورکړی. نو اوس د مالک او کرایدار ترمنځ خبره ده، ځینې مالکانو ورته کرایانې پرېښې دي او ځینې یې نه پرېږدي. دوی وای باید په دې فوډ سټریټ کې د خوراک ترلاسه کولو په وخت ټول خلک د کورونا وایرس نه د بشکېدو لپاره خودل شوی حکومتي احتیاطي تدابیر عملی کړي او یو بل سره د فاصله ساتي. د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې په اول وار د مارچ په 22 نیټه په پیښور کې ټول بند اعلان کړل شو، خو بیا وروسته د اپریل په 23 نیټه ځینې نورو کاروبارونو سره رستورانونو ته هم د یو شمېر شرطونو سره د خلاصولو اجازه ورکړل شوه. دلته په رستورانونو کې چوکۍ کې خودل او خوراک کړل لا هم منع دي او خلک یوازې له ځانونو سره وړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه اوس پای ته رسید. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خپله پامه